درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته رسیدلی. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سروم د تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه په جزئی ډول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو څلور ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 2400 د لمنځه تلو خبرونه هم خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که ایران مظاهره چان وبښتي دوی به یې ژغورنې ته ور ودانګي. ترامپ په خپل ټروت سوشل پاڼه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی دی. هغه لیکلي که ایران سوله ایز لاریونوال وبښتي چې دا رسم د متحده ایالاتونو به د هغوی ژغورنې ته ور ودانګي. د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جګپورو چارواکو کلک عکس العملونه پارولی دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سلاکار علي لاریجاني په اکسپانه کې د یو بیان له لارې په سیمه کې امریکایي سرتیري وګواښل. د ایران د رهبر علي خامنهي سیاسي سلاکار علي شمخاني هم ګواښ کړی چې ایران به د دغه هیواد په چارو کې لاسوهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به ورلنډ کړي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دی. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهه غورو لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی دی. عصمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې درېیم مقام خپل کړی دی. راشد خان همداراز په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو درېیم مقام ساتلی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی.
اوسم ګاډي څه اپا ولاړ دی او اجازه نشته ورته چې دې په اجازه ورکړي، ځکه مرکز نه اجازه نه ورته کوي.
د طالبانو حکومت وای ترسو چې کلک سمانت نوی ورکړل شوی چې بیا به پاکستان لاری نه بندوي، له دغه هیواد سره خپل لاری نه پرانیزي. په پاکستان کې شاوخوا 2000 افغان کډوال نیول شوی دي. ورسته یو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع یو مفصل راپور هم لرو چې ولې سیلونه ډیر پیښی شي.
بارانونه چې وستا د اکټن بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وګسي ډیر شدید سیلابونه راځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی. د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې او ویلي چې له کابل ورته د اوشتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په وینا په دې کاروان کې د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی نه لارې شامل دي چې په بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو درملو بار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د موټرو ته د تیرېدو اجازه ورکړي. په تورخم کې د ملګرو ملتو ځینې سیمه ییز کارکوونکو ازادي رادیو ته وویل اوسنیو حالاتو کې بیرته ستنېدونکو ته د دې مرستو جدي اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې.
چهار روز می شود که در حاجی کم به سر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پردک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوي او حاجی کم ته لیږدول سوي دي.
خلم
له خپل دوه زامنو او یو لور سره نیول شوی. فعلاً وضعیت په حاجی کم کې ډیر خراب دی. په ویره کې او ډیپور سره مخ دي. په ټول کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوي.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیه د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې و به سرپرسته میرمن ده او خپل دوه وړو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوی او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوباره بازداشت شدیم، یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه دوه ځلې ونیول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشی کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشی یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو وی وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتي مشکلات دا وایي په پاکستان باندې مثلا چې هغه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاده مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکتر پیدا کړم لاړه شم خپله تعدادې وکړم چون تر لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووالو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړو نو هغه ټول به موږ په غیزه کړي یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیان نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیری وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې چې پر ریلیف ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي چې د ډسمبر له 21 تر 28 پورې د نیول شویو او بندیانو شویو دغو افغان کډوالو 85% اے سی سی کارت لرونکي او بے اسناد کډوال وو. د سازمان لیکلي چې د دغو نیول شویو کډوالو پاتې شمیر د پی او آر کارت لرونکي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې دا شمیرې د تیرې اونۍ په پرتله 3.5% کمښت ښیي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر د 2015 کال په 16 راپور ورکړ چې یوازې د ډسمبر له 14 تر 16 پورې پیوا اونۍ کې نږدې 4500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې له جغرافیایي پلوه د دې نیول او بندیانو شویو کسانو ډیری برخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوي چې د ټولو قضیو 84% جوړوي. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب په ترتیب هغه نورې سیمې دي چې د آی او ایم په ټکو د نیونې پکې شوي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا او د اکتوبر په 12 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سخت نښتو وروسته په دې هیواد کې میشتو افغانانو باندې فشار ډېر کړی دی. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده پیلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر ویلي له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له امله بېرته افغانستان ته نه سي ستنېدلی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول غندلي او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې دا ډول ایستل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ته زیان رسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خلک له ازادۍ راډیو اوري. د چین په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالۍ نن جمعه د یو افغان ټیم په ګډون پیل شوې ده. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل حساس په دې سیالیو کې برخه لري. ښاغلی حساس، همدا شېبه د مسابقو له ځایه له ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې وصل دی. حساس، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې ستاسو ټیم نن په دې سیالیو کې ګډون وکړ، نتیجه یې هم معلومه شوه که نه؟
سلامونه او نیکی هیلې سروان صاحب تاسو ته او ستاسو درنو او ښاغلو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه علامه آباد لره. بله او سروان صاحب محترم، مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو مو د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ، هغه د باکتریا په وژلو کې چې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخره موږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی ګریډ کې مډالونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale تر ټولو ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې، تر پورزو پورې، هر څه موږ ته افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کار موږ پخپل کړی دي. بیزونه دي چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالیو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولسو نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواری په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو، کومه کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو، دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړی. یو خو دا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډېره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دی، دا مکمل په اے آی او مشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپله کار کوي، لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کې عملیات وشي، نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیاتخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکاري هم ژمنې وکړي. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې، هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک شه هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري
ډیره مننه. کور ودان د افغان روباتیک ټیم غړی عبدالجلیل حساس او چې په چین کې د آسیایي مسابقو په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. دوی وایي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د فراه ولایت اوسیدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبو نیولې دي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1,350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو بندېدو یو شمېر خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې په ګډون ځینې لارې چې په تېرو څو ورځو کې د واورې او باران له امله بندې شوې وې، د پنجشنبې په ورځ د ترافیکو پر مخ بېرته پرانیستل شوې او د ځینو سړکونو پاکول لا هم روان دي. د پېښو چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په داسې حالاتو کې حکومت او موټر چلوونکي باید د خلکو د ژوند ژغورلو او د دوی ستونزو ته د ژر تر ژره رسیدو لپاره تدابیر غوره کړي.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شر برباری بود، هوا به شدت سرد بود او موټر که ما بودیم امکانات درست نداشت.
لاره کې واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلانکوشونه په لاره کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
چې د دوشنبې شپې راهیسې د شدید واورې ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسونل هڅه کوي تر څو د دینري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزني، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندي سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیادره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتاره مسافر وړونکي موټرې کولای سي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ډیریورو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې خلنګ ولري، لکه مریضان ورسره، ماشومان ورسره. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش تیمونه ولري.
له خبرونو ور اخوا،
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دې مفصل راپور کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د
افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسته کې کوم څېړنې شوي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیمه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو په اړه وایي:
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي:
بارانونه چې دی وسته د اکسین بدلین په خاطر باندې د بارانونو سبب موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو حالات ارزیه وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه هغه جوال راته ولی هم ځوانان په کاراله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب دغلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خوا نه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوا نه اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي کده په کړي د غیروژن بغیر چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زاته کچیرته ونه یی دونه بیخنه هغه ټوله کنټرولي.
د ملګرو ملتونو د یو شمیر راپورونو لمخي له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې په اوړي کې زیاتیږي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یوه ورځ پکې سیل وبهی شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جماعتونو موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولی چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورښت زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورښت منستر ازی او دلتا سیلاب رازی نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته رسې نو دا منطقي نه ده چې موږ تاسو اوسو وایو خلکو ته چې درازای تخلیه کې خو منطقي دا ده چې موږ تاسو وایو چې او خيار اوسه بيدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راوت راغله نو تاسو باید وو پوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جمعه ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په مني او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ لمنځه ولاړ نه شي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شره لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر وخت کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټوله و پیژندل چې میتوسس مراحل چې هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی ساتره سیږي ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه تیم صفحه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غس خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لژوالي په معنا سره ده دا ویل ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې مست کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر تر سره کوي په وګو کې راشکاره کیږي او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجره څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجره او پلرنۍ حجره به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجره څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاست راځي او د لور حیوانات کې یا مثال په نباتات کې په حیوانات کې خوچې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتات کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټول وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتې بازوګان پکې کېنامل دي لن بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبسر نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلی سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا دې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي وو هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي هغه عبارت دی یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دغه د همولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې اماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وایو چې بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سر ته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومون سره یوځای کېږي، د نارینه د میتون د کروموزومون سره بیا نو دا چې کېږي بېرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شولې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چې کړله په وویشل سوې، او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. تاسو د میوسیس عملی اهمیت وایي، د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس مو ویله، د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي، او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش ده میوسیس پا عملی که سر ترسی جه، هم دارنگه ده جینیتیکی موادو ده نیمایی کولو پروسه هم در سر ترسی. دی چیلی ده جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوایی ده میوسیس ده جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که ده ده هگی او سپرم چیکی دی تولید دوی، او ده پروسه چی ده نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دی. بل ده کروموزومونو ده سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي، چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خویده و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره څه کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ، هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست. د دولسم ټولګي یوه لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال د رقم د انرژي زیرمه سوې د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکات رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دوی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې یې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي. زموږ ساسې درس د شپږشپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې څه شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوی عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دی غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب سوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي، مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کېږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کېږي. او که چېرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
مور په دې کې خطرون کې جوړشتونه وینو چې دغه مزکه نوسکلیټیا زلات چې هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دین کم برخه کې چنشلیږي هغه د ټندن په نام سره د ټندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بل یې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوي دي وصل شوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګن برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا څه ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې شوي دي نشلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوې برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنټ لري چې د مایوفلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغېزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوسیو یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغېزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره زیه کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس مراد ستاسو د نروزی موضوع په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لمرنی پښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن